اداره کې یا ډپارټمنټ کې به بیتونه ویریږي په جرات باندې دوی چې فلانه استاد د خدمت څخه غوښتنه وکړه ولې ډپارټمنټ د ډپارټمنټ ته نشي هلته رئیس ته ماوین دی هغه سره شي چې هغه نشي د پوهنتون په ساته دې باید مطرح کړي که یو کس داسې رسوا شي بل که زړه نشي کوی یو فلانه رسوا شو زه هم کېدای شي رسوا شم
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې 2 اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل 59 چاپ شوی سفرنامو په اړه کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي او دا سیم شته چې سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکه وچاودلې دی په بیرته په کور کې نشم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موسیقي پابندی نشته هرې بند کوټه په بازار شګه د ساترو بازارو
درې لاندې کایتونه او غلې نسیمه باری راتوي چې د کیسو کومې ټولګي د سکال اونری او فرنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې جباړلې مې هم ان شاء الله چې وسیو ناول هم جباړم.
پایله خبرونه کوو هماینه واد د تیرونه فرنګي خبرونه راوړوي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو د کان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتي مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحراني وو نو زما ژوندم د بحراني حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو ځایونو ته بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول کمونیستي کودتا وشوه زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی، جالب بی خبری دی. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه مالیدلی، او هغه رویا چې دوی د انسانانو سره کوله هغه می پکې تمثيل کړی دی. کمونیستی حکومت صحنې می پکې راولی او بل اخره پاکستان ته چتللې ملته ماته ډیره جالب و چې په دری ادم خیل کې نو یو دکانونه و د 400 افیون کا واحد مرکز پیل کړیو او دا د مال لپاره ډیره جالب و چې څنګه په یو هیواد کې 400 افیون وصله هم دا شهزاد خرچي په دې می راپور لیکلې. دریمه سفرنامه زما د امریکایي سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي او په مقابل کې یې تیارې والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو. لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پیښور او لاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او پنځمه سفرنامه
بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی. لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکمرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په جنیف کې و جنیف په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله. هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي؟ وي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اګر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو صدر باندې تیر سوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتي او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکي څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته. لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا د ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه؟ مثلا دالته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلې کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي. یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي. لیکن رنگ می ورکړی، ادبی کلام می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی، نو ما په هنري نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې پنځلس کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیر مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته ووي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلی لیکوالۍ برخې ته.
زده کړې چونګ زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لایسنس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پهلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ چې ها خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته راغلم بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
ډېر ښه. یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. پنځلس کیسې لري. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې اوولس کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترینې کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
دا
ژباړه ده.
بله. ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکئ کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سیوری مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې څه د خسرګنۍ په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډیره وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ تاسو د کورونه دي، پکې هم هغه ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډیر ښه نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دي چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونی، تبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعیا موږ په ټولنه کې ستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو، موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته دا عادی دی نه چې یو شزه پر بونی ورکول کیږي، پغه کور کې د سر سره چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی، پغه خسرګنی کې پغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی، ته د مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب باندې ولري، یا د بیاتو تراسي، بیا خلک اساسات هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکن مش په ټولونه کې دا کوي، پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي، یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کیږي چې واکن دغه څه د شوز سره کیږي، او دا بې انصافي ده، دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې، ک نارینه یې ملولي کې د تاثیر په وکي چې دا واکن بد کار ده، باید څه کارونه کوي مېرمنو سره؟
بالکل، ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وښ کامل، کله چې هم دا ما ویل ز په ځم پوسو نه هم چې کله زما وښ کې راته سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وو، او واکن زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو، یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی.
کدار ته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثره استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینې کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغه کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوال چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما ولګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسه او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولما.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، یلته څنګه څه نام نیده، او میرمنې دومره نشي کولای چې لکوره بهر لاړ شي او یا بیرون کارو کې، هلته به ډېرې انجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، سره راټولې سي کښېنئ، او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو له لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو، بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوسي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل، نوې نجونې یا نوې نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کوم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثر سي، تشویق سي، او دی څه کول ته زړه شي، کې امید سي غونډه جوړو، چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسو.
او الته چتا سو انجونو سره ګوري ویني څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجوني بمي چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو لري د برخه کې مور سره مرسته کړي ده
بالکل دا چې خپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په غونډه کې ګډون کړي وو بیا داغه سره ورسته یو خو از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته باندې اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دوم لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه ش تاثیر درلودل یا دومره ش مثبت پایله درلودل زه ډیر متاثر سم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خې د چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یم رسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفرو ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
درخه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته ځانګړي امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله ته جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړو
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخستي نو زنه پوهیږم چې دوی دا سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونکو چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په ساته باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر وسوم کتاب کاندید دی دوه مدرجه جایزه غټله د ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلي کتاب چاپي او غو بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیر نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه 100% باورې ما چې هغه انجونی چې دا اراده به هم د ځان سره مخکینه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپور تسي وس به خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې دا سې کومه لاس راوړنه ولري یا دا سې کوم کار وکي درڅو هغه ستایل سی یا غپر دومره د افغانستان په ساته باندې خوش سی او د جایزې وړ وبلل سی په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دوی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زی خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دی شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاتې سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه هم دومره خو اتمن کومه
ډیر خو نسیمه جان واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره
ډیره زیاته مننه
نسیمه جان اوس په بیرته راشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړئ نورم ادامه ورکړئ لیکوالۍ وکړئ او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړئ چاپ کړئ او
انشاءالله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په دادب په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړله غواړئ ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکئ
فلحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو څخه پیل کړي فلحال خو پر همدې باندې ذکر کوم کله چې پدې کې پورا دومره زه پوه سم چې دا کار اوس دریو هدا پرې بس دی زه باید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم فلحال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړو کې کار وکم
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلې خبرونه کې ملمک سره ګډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغږېدلې
لته تاسو نه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
کوستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و به ورو چې دا نکلونه تر څه پورې دي
بزرگ ایو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي لارخون کې دي څوک دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرېدم او لار مې زنی چپ کړه چې حسینه خلک مې دده په خوا کې وبیني دده چې را پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهېږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې و نه پرځې درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخستې دي نه یې پرځېدلې یو بل لار خون کې مې یو ماشوم و چې بلدي وې په لاس کې و ما ورنه وپوښتل دارنا له کومه راغلې ده د ډیوي ته وپکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوي ترا ته ووایا دا رڼا چیرته لاړه او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ هغه چې ډېره ښکلې وه راغلې وه چې خواله راسره وکړي له خپلو دردونو مې خبر کړي ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو ویری کې چې هغه به دې هیر شي په ژوند کې ښه وکړه یو شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بی وسلو وبیشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزی کیسه به درته وکړم سرکوزی غوا ته وویل خلق دی په خنوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دی نه مړیږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان را وخت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار په کار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دی د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبی پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پرېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبې خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته را پېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته را پېښې وي، را پېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بند کوټ وغیرہ بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نیوندرمندان وخکل د هغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې وو، لانجې وو، تاڼه کچرې وو، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، او د دې د وجه مې پېښور پرېښودو. اوسوک پر آزاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زوري نه، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچری او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومې ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي. ټولو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري. انتها پسند چې ورته وایي،
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته دغه کسابانو خوراک الته دغه خمارانو خوراک نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو د جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستون ز تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي آیا غي په دې لګي تاسو سره سمنستو نه کړه
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل دی واقع نه پس هغې نه مخکې مې بلا پریس کانفرنسونه کړي دي هغه پر ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بلا کمې کمې ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمې کمې چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر جوړي هغه ټول رسنیو کې چاپ شوی دی او وخت په وخت چاپ شوی دی هغه خلکو ته هم څه پورې لیکل څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس طرف کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالات وو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که اخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یوه اخرنی خبره نه کېږي څه دغه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه موږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی خبر ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او موږ زیاده خبره ده موږ خو کم یو کمزور هم یو
استاد جنت په تمتا مچمري دهغه او گو پسل گو می قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پ منارو می قسم یا خود اس مکی پد التسنا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دوزخ مار نہ مخ کی دیا وچ دی اجازت را کا چ داستا و گستا پخوان ماڑکم یا پخپل زان باند کار ما ماڑکم
استاد تاسو په پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا استاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلی سیمو کې ډیره زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرلا تاسو لیدلې استاسو پروګرامونه ترتل نو آیا هغه مینوال استاسو په دغه اجرت خپنه شو او که خپه شوی نو هغه تاسو رات سو تاسو سره خپل تاسو رات شریک کړی په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دا هم ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا ده چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچي خو داسې داسې د ځناورو بچو مانې څوک دغه کوي نو هغوی پ نه برداشت کوي ځناورو بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خپه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خپه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
چپ
سر پدې وروسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخت دریځو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخت دریځو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګورئ یا په همدې اردو ژبه کې ګورئ هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دی
خبر دادا چی دیو کام ثقافت یا کام وجل غاڑی جب اتروڑا اور داغی سندر وجنا سندر گاڑی وجنا دا خو کارا خبر ادا دا منگ سے سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے مندی ٹولے نے تو یو سو ورکو نو ظاہر خبر ادا چی دے ٹولے نے کچھ کم دے نو لے کا غتوان خوشتا خو منگا غتوان تلگا ہوں دے کہ دا ورکو چیزا خوشحالی سڑی ہوئی او خو دا غستون جو چی کم کی پختون اولس دے وقت را گیر دے باقی کسنا سب بر خپل برخا چولے شو نو ظاہر خبر ادا چی دا غٹا مافیا دا نو پختون کام تے یو چل جڑ کر دے نو دا زما پا خیال چیزا ولس سره دغه کې دا مافیا دا ډیره غټه او دا کاری روان کړی دی. بس روان دی موږ سره چې تدبیرونه یا دا چې دغه په کار دی چې د پاره وکړو ریاست یې وکړي یا ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دي راغون شي هغه دي دا کارونه وکړي. زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم هغه جرګه ده جرګو منې فیصلیم کوو جرګو منې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغون شي جرګه دي چې دا ستونزې راپېښې دي. پښتون زیاده خبره ده چې سندره سندره وژنې نو بس دغه مسله ده نو دا پښتون کام ته دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیات مننه استاد.
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے
قوت دی زمنگا اراد دتا ترے نہ ہو موچت دی پوینو کی زمنگا خزانے دے غیرت پٹ دی منگ تریالی او دا وطن پ منگ گراند پختانے اوپ وطن مزان قربان دے جد خیبر زلمی پختو زمان گشان دے گا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.